د هنر فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل ننګرهار او کندهار څخه دوه ادبي راپورونه چمتو کړي. په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مو له ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظرې چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې وو د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو اسې خپل پاچایم.
په زرپانه کې بل لنډ کیسه نتکې واوري.
چاودي چاودي ګوتې په سرو اننګورا کش کړې د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوخو ځای ونیو.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو لسیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ.
او په ورخمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږی محبوبې څلورو میاشتو ماش می هم راغله. ټول روپۍ می دي ساتلې جیب کې. یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه او په هغه باندې می ځان ته بیرغه خسته. په پیل کې له فرشتي مرسل څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د بهاري پونوم د انزورګری یا سارونندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري په ملي نګارستان کې د بهاري د انزورګری یا سارونندارتون پرانست. په دې نندارتون کې د یو شمیر مشرانو په ګډون د ځوانو هنرمندانو د انزورګری، خطاطۍ، رسامۍ او د میناتوري آثار نندارې ته وړاندې شوې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د دې ترڅنګ چې د دغه نندارتون د هنرمندانو کړنې وستایلې، زیاته کړه چې هنرمندان باید لا زیاتې هڅې وکړي چې په ځان ډډه ولګوي او که چیرې په ځان ډډه ونه لګوي پرمختګ او ترقی نه کوي. پوهان باوري ټینګار وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرمندانو په خدمت کې دی او د نندارتونونو په جوړولو کې له هغوی سره همکاري کوي. د نندارتون د پرانیستلو په بهیر کې د ملي تیاتر د هنرمندانو لخوا تمثیلي پارچې او د موسیقي د روزنې ریاست د هنرمندانو په واسطه د موسیقي پارچې او سندرې اجرا شوې. په بهرني هیوادونو کې افغان فرهنګي اتشې له ستونزو سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي او اداري چارو رئیسانو سره په کتنه کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان فرهنګي اتشو ستونزې دي وڅېړل شي او د حال په مخابل بهرنیو چارو وزارت سره په شریکه اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توری علی غیاسی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د حل کولو او هغوی ته د یو لړ اسانتیاوو د برابرولو او په بهرنیو هیوادونو کې د کوربه هیوادونو په موافقه د افغانستان د یو شمیر سفارتونو په چوکاټ کې د فرهنګي اتشو د بستونو د جوړولو په باب هڅې پیل کړې دي. دغه راز په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې ترڅنګ د په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د لرې کولو په خاطر د فرهنګي اتشو د بودیجې د تامینولو په خاطر د بهرنیو چارو وزارت په همغږۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د مالی وزارت ته یو وړاندیز وړاندې شي. تیره پنجشنبه د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه. په یادې میلې او مشاعرې کې چې د هیواد له بېلابېلو ولایتو ورته لیکوالان او شاعران راغلي وو، په کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه ویل. د ننګرهار والی ګلاب منګل د یادې دودیزې میلې او مشاعرې د ارزښت سربیره شاعران د سولې او امن لپاره د شعرونو لیکلو ته راوبلل او زیاته کړه چې شاعر د ټولنې د فکر سمونکی دی. په ټولنیزو او علمي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار پوهانوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره اوږد تاریخ لري چې دغه میلې او مشاعرې نه په تقلید د هیواد په یو شمیر نورو ولایتو کې هم دا ډول مشاعرې جوړې شوې دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د نوي کال پر رسیدا سره یو مشاعره جوړه شوې وه. په دغه لویه پسرلنۍ مشاعره کې د کندهار ترڅنګ د هیواد د دولسو بیلابیلو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په غونډه کې د وینا او شعرونو ډیره برخه د سولې پر ارزښت او اړتیا ورټوله وه. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی دغې غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
دلته له جګړې دردیدلي خلک د سولې لپاره د پسرلي تازګي او ښکلاوي پر نیک پال نیسي.
د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، لکه وچې پسپېدو کې پسرلی، په مستۍ کې ځان راچوي لغرو.
دغه لوی غونډه او پسرلنۍ مشاعره چې د کندهار ښار څخه لیري په پنجبای ولسوالۍ کې جوړ شوی و، د هیواد د دولسو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا یې د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دي او هغه همیشه دلته توپک او سلاته لاس کړی دي، دا هغه څخه مې وازنې هیله دا چې راشي د مذاکراتو د لارې، د خبرو د لارې څخه دا خپل کشالی ته د حل لاره پیدا کړي.
یوه تشه چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د ښار او ولسوالیو یا کلیو ترمنځ فاصله ده. دغه فاصلې زموږ په ټولنه کې خورا ډېرې ستونزې زېږولې دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالیو څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالیو کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه دي جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیل برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډېره برخه د جنګونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس به څوک جنډې کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس به څوک جنډې کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی، لال زار په وینو سور دی،
ته له هوسایې ستړی، زه یم له ستړیا ستړی، ته هم وایه زه هم وایم، څوک به وي تر ما ستړی.
دل توس غمونه دی خوشی که لکی نشکاری، شکلی گلابونه او ریدی که لکی نشکاری.
ده غونډې او مشاعرې ورستی برخه موسیقی ته ځانګړې شوې وه چې د کندهار محلي سندرغاړو د شپې تر ناوخته د مینې او سولې په اړه سندرې وویلې.
لیکوال، څېړونکی او شاعر استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره میاشت ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ وکوچید او په میراث کې لسلو زیات تخلیقي او تحقیقي آثار پرېښودل، په ننګرهار کې د ټولنیز پرمختګ ټولنې یاد غونډه جوړه کړې. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشل څانګې خبریال باز محمد عابد غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
د لیکوال، شاعر، څېړونکي او ژباړن استاد عبدالله بختانی خدمتگار په یاد دا غونډه د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو پکې د ارواښاد بختانی په ادبي او فرهنګي خدمتونو خپل تاثرات شریک کړل. د ټولنیز پرمختګ ټولنې یو تن مسؤل برهان الدین سیرت د دغې یاد غونډې په اړه وایي، د غونډې له جوړېدو یې موخه دا وه چې د ارواښاد بختانی افکار ځوان نسل ته ورسوي.
د دغه غونډې په اوږدو کې د استادانو له لورې د استاد بختانی د ژوند د مختلفو پړاوونو نه به یادونه کیږي او په پای کې به موږ د دې غونډې ځینې وړاندیزونه چې یو څېړنیز مرکز او یا هم ننګرهار پوهنتون کتابتون د استاد عبدالله خدمتگار بختانی په نامه ونومول شي.
استاد محمد اسف سمیم ارواښاد بختانی د استاد ولفت او مولانا قیم الدین خادم د افکارو په رڼا کې د فخری افغان باچا خان د لارې لاروی وباله.
د استاد بختانی د علمي ژوند د مثلث درې ځلې او زما د مطالعې په نتیجه کې دا دي چې په لومړي ځل چې دی د ادب ډګر ته راننوتو، هغه د استاد الفت په هڅونه دې ډګر ته راننوتو او د هغه ملي او ادبي حیثیت ورباندې ډېر اثر پریسته او د دې سره د اړیکو په نتیجه کې چې هغه وخت د ویخو زلمیانو په پنځشتم کال کې د نهضت بنسټ کېده هلته د استاد خادم سره د اړیکې ټینګې شوې باچا خان د فکر لاروی شو نو د ده علمي حیثیت او فرهنګي او سیاسي ملي نغري د درېو پښو نه جوړ
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواري وویل چې د پوهنې ریاست به یو خونځی د ارواښاد بختاني په نوم ونوموي.
ارواښاد عبدالله بختاني صاحب معرف لپاره هم ډېر کار کړی دی او تر ټولو مهمه را ده چې خلک یې لوست زده کولو ته هڅولي دي. دوی به ډېر سفرونه کول کلو او بانډو ته واچته چې تللی دی هلته یې خلکو ته د معرف او د زده کړې ارزښت بیان کړی چې دا ډېره مهمه خبره ده. نو دې دپاره چې د دې دا حق ادا شوی وي پوهنې ریاست وپتله چې د دوی په هغه ټاټوبي کې سررود ولسوالۍ کې یو خونځی د ده په نوم باندې ونومول شي او همدارنګه کوم انځورتون چې معرف ریاست په نظر کې لري په نږدې راتلونکي کې د معرف د خدمتګارانو او معرف پالانو په هغې کې به هم د ارواښاد بختاني انځور یو ځانګړی ځای ولري.
ارواښاد استاد عبدالله بختاني خدمتګار د دیارلس سوه څلورم لمریز کال د چنګاښ په لسمه نیټه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ بختان کلي کې زیږېدلی و. د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات کتابونه خپاره کړي، یو شمیر یې ناچاپه پاتې شول. له عربي او روسي ژبو یې پښتو ته کتابونه راژباړلي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي او د ژوند تر پایه یې قلم چلولو چې د دیارلس سوه شپږ نوي لمریز کال د کب په پنځمه نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او د کب په شپږمه نیټه چې د 2018 کال د فروری له 15 نیټې سره برابره وه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د پسرلنیو میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو. هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یوه فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج
نیازمن صاحب دا اوس موږ کوم ځای ته راغلي یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلي کې. دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي، توپ ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر وي چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تا ویلي چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي، وروسته له دوو میاشتو دا بیرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړی، دغه واخه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واخی. دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري، رمی پکې او دغه شپانه او رمی، نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
دلته د ګلانو په اړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، له دې وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کیږي؟
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلي په لومړیو کې راشنه کیږي. د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. د هغې نه وروسته بیا په د حمل د 15 نه وروسته د ثور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل د تر راټوکیږي په دغه دښتو کې
د ریدی ګل پاره هو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره کوي کنه
او د ریدی ګل
مشاعره پاره راځوي دا د په دې دښته کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې
من وخت نا وخت دغه مشاعره زیات بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دي امنیت دي بیا من په دښتو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګران پکې به هدا ډیر دي د اسقلان ساحه ده منګلته خپل ونیزي مشاعره هم کوو کله کله دغه ونیزو مشاعره د پاره مراوزو او په غریده یو ګرانو کې مشاعره کو ترڅو چې د ګلان وي او دغه نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشاعره یا غټه ریدی ګل مشاعره د عادي یعنی دغه مشاعره نه پرته د سیو فوق العاده غونډیم نیسو دغه میلې د پاره دلته راځو او میلا کوو
مشاعره کوي مزل مزل سړی کړی دغه کاندې د څه شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړي په موسم کې چې هوا ګرمه دلته رمی سری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري
ما وچ واخه
دغه وچ واخه خوري بیا په زینو زینو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینی د دخته کني دخته کني د کی وغټه کند جوړی بیا دغه د دخته واره راټولی په دې کند کې یا چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور په چي چې دغه ویلی نشي دته یو پېپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ پېپ راخکار کوي او هغه ته یو بوشکک دی دغه وب دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلی کیږي دغه څاڅکی څاڅکی په مغه لوخي کې تویږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي
د منسکي ور کم پلاستیک ورته چي کنه بي پلاستیکا
وو پلاستیک ورته چي چاغه وب سافره ووزي او دغه واوره جذب نشي نو په همدې خاطر باندې د غزيني زین چې تاسو ګورئ بیا په دې کې امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلته د وبو را رسول ګراني او د څخاکو بنه پیدا کیږي نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه تل بیا زینس زاینه چې سوري سوري خو د شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمی دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيځي یالته بیا واخه شني اغه واخه چې ختميږي جمعي کیږي او دوی د جمعي بیرتل ترازي د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمعي د پاره می استفاده کوي دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمعي کې
رموته کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتي ستونزې د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو د تناسب باندې څومره اغیز کړي
امنیت د کندوز د میلو د پاره یو ساده او دغه نه امنی چې اوس رامزده شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی هغه کورنۍ چې بدلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي یا غوڅو چې په دولت کې کار کوي نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راخکار کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلی یا وي په دښته کې قسمه کوي ترڅو دغه خلک ډاډه وسی او دوی د کال دغه څو ورځې چلته د دښته شنې دغه نه خوند واخلي او ملي وي
اوس کالم د ریدی ګول د مشاعرې لپاره څه پلان دی آی ام دغه ته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدی ګلان راو پړي کنه
نو سکل ګورو کچیرته حالات سمو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو او کچیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عمل ته د پونس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو خو هر کال چې مونږ مشاعره کړې د داغې نه پرته چې مشاعره وشي بیا که ځینې ملګري غواړي هغه ملګری چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې د پاره راشي دښتې ته چکر ووهي.
د ریدي ګل مشاعرې یادونه وشوه. دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی؟ د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې موږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړه نورو ولایتونو ته او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار تجریان ورکړی. هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي، خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې موږ اونیزې مشاعرې کولې تقریبا دیرش کسه پنځه دیرش کسه داسې به موږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځلس کسه شل کسه یي.
خو نو نیازمند صاحب ما دا خو ډېر مزله موږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتره خو به تللی نو بېرته به لاړ شو. او هغه ګلا جان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریده ګلا ګلا ریده ببو جان له یو ورو
وردیا گلا گلا ریدیا بابو جانی لدیوڑ مائی ریدیا گلا گلا ریدیا بابو جانی لدیوڑ مائی ریدیا گلا گلا ریدیا بابو جانی لدیوڑ مائی سودمن بنشی
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات تی دل تخنیم توای چې پاتیشا او پاتیشا غرمه وکا زوایم چې زم مشکلات تی دل تخنیم. د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعرۍ موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سړي مشیار کول راشي
مننه مبو صاحب کور مو ودان سی بلنه مرکل.
دوست صاحب ولی شیر لیکي
مننه زه په دې عقیده یم چې زما شاعري هم داسې د خی هیڅ پیغام نه لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته ژبه ورکړم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، خی نه یي، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالي غی نه یم، دعوی نه کوم، خو خی هغه اوریدونکو یا لوستونکو ته نوی چې زما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نوی خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسو د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان تجربه ورکم او خپل تجربه شریک کړم، لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخته وړاندې دی کا؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د ښوونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل زما نه مشرانو. دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بنډار په نوم باندې یو مشاعره کېده هلته هلته به ورتلو، نو داسې یو احساس یې ماته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و ډېر پکې برالی نه وم او ډېر خم نه و، خو توانیدل ځکه و مچې ماته خوند راکړو شاید چاته نه وی ورکړو همدغه از ما د خپل ځان برلی ته غړ
هغه وخت کې تاسو سره مشران شاعران مو اجملاندو د تورته نور مشران شاعران دا غوي هڅونه او دا غوي کار له تاسو سره زموږ
ولینا کلبم چې لغو سره مخ کیدو خصوصا اجملاند زما استاد دی ماته املا اجملاند خو دلته از ما په استادانو کې ذکر راځي چې ډیر کلونه یې د توري دړي مخته ناشوه ایم او دراته پی توری لیکلی دی ماته دی کسی جبه خویده دی ماته دی شیر جبه خویده دی بروسته یکی ولی در خونه را تکلی نو اول که چه موگ با اغا وقت بلیک لوس نپویدونو دو براتوی چه تسی کسی ایز ادبیات فلوالای او بده که دستانی ادبیات چه بده که تاسو کوم شی ډیر پرمختګ وکړي مثلا لیکو لوست کې یو مار اختیار ماغه دی ان صاحب لارخونه تعقیب کړی او زه ته مننه کوم او دعا مرته کوم
د سې ولکیږي مو اکثره د په هن په دی عقیده دي چې وېدا د شاعر پوسټ کې ډیر نازک وي او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو چې شاعر هیڅ پوسټ کې نه لري ځکه د ټولنی هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کول شي بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړي تګلار لري زینی حساسیتونه زینی نزاکتونه نسبت نور ته ډیر په اسانۍ د حس کول شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کول شي او تاسو په شیری تاثیر کړي
و به وایم چې زه په خپل شیرونو کې تر ډیره اغه څه اولیت ورکوم یا اغه څه راته خوند راکې چې اغه تجربه زما وی خود نور سره شریکوم کوه یم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړونو ډیر اساس وی ارڅ چې ګوري دغه پاړه باندې زر فکرم کوي او خی زری منظومم کی وسار شیتا د چا فکر نه وراولی دی ادي وګړي کله کله کتا شی وی کنه چې خلینه دی وتلی یو باید دی لسته چې کاش د مالک نه وګوره شاعر څومره حساس دی ترتا مخ کی اماغه تجربه شي خپل دی خپل اگر اخیستی دا او تا ته ارمان در وستو چې کاش کی د ما تر د مخ کی کړه نو تجربه شریکی دی خو شاعر ارڅ کې اساس ته زما اساس یې باندې نو مسائل سره
دوسر ځخ په لپاره دی عقیده يم چې د شاعری لپاره ز چوکاټ تدیر اهمیت نور کوم کچم چوکاټ ته خوړتیا شته چې باید مونږ وړاندې کړو خدا که پار چوکاټ کې ماته دا ډیره مهمه نه یي اکثره وخت کاغذ د آزاد نظم چوکاټي کې د غزل چوکاټي کې د مسنوي چوکاټي کو ورته نور چوکاټونه یي خو چې په کوم می برخه کې ملاس بر شو شیر لیکم هم دا شنور کې د شم یو یوش ملکوالا نستخ په لبانې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډیر کې
بالکل زه خپلم پام دغه خدای مو چې شیر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته زما خپل احساس ده که په غزل کې راځي که په شعر پر نظم یا قافیوال نظم کې راځي په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم غزل کې بخای مثلا ځکه دی غزل جولای شي دا ډیر تنګ ده ولې نظم آزاد ده زه کیسې کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند راکړي
دو سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکو بم ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دی غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام ترلاسه تا ماته ویل چې ما یو نوې نظم لیکلای
بالکل
او زه غواړم دا نظم تی ماته ډیکلمکې ځکه ته خو په ډیکلمکې ځانګړې سیدار لري
مننه قربان مشم کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د رادیو یو خبريال وم خای هیڅ نوم خدام یو ریدلې چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مې نو د مست ځواني شور او عقل چیرې وو د زړه به مې منلا سترګورم په ټولي کې د همزولو هسې خپل پاچایي مې پې کولا ما وراو ما لډیر اندېخنونه لپونتون او لراډیو سره مې کارو چې زما له مفکورې سره بجوړو کبه وو څومره بیلارې زما یارو خبریالوم خود داسې یو راډیو چې
د ویرجنو خبرو کیسه کې نوا خبرول به د مین آیاتونه د ګنا د کفارو کیسه کې نوا زه په خپل هنجره باندې پاچا وم شرنګول به مخ مست مست غزلونه د راډیو هر اوریدونکي ته خواږه زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه په دې خار کې به چې هر لوري ته تلما را سره به و په لاس کې کتابونه هغه دا د هغه سترګې چې وراوړي او دیدل به مې له شانه اوازونه تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرورم په کیسه کې نه د پیر نه د فخیر وم سرشاري و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیر وم په راډیو کې په یاغي هلک مشهور وم خدا خوا په زرګونو خلکو ګرانوم له پنځوسو جنکو سره متارو چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خوی کنه چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کلس کلس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړي
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر وان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي نو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه نتکۍ راوروي
زرپاڼه نتکۍ د شپې خاموشي په خوري دوه سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو د ورېځو هم زړه ډک ډک کېده غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي اسما پاس اسمان ته کتل اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه سترګې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږې ښکارېده په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد یودم را په خود شوه چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو خپل زور شین ټیکرای یې په سر را سم کړ غوښتل یې چې لاټین بل کړي خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل تیله یې ووهه او د ور په لور روانه شوه ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو خو څه یې کړي وای مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي آصف چې دا وخت بدنه هوکلونه وو د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب ویده وو اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې چوخت ونیو دروازه بیا هم ټکېده اسما په کټ کې کېناسته له ډېرې ویرې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې په ذهن کې یې په یوه شېبه کې ډېرو فکرونو منډی را منډی وکړې اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی زه څومره بې وسه یم څومره بې کسه دا زمانه څومره ناترسه ده د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته اوس باران هم یو څه زور اخیستی و داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو آسمان ته یې په ډېره بېوسۍ کتل او ژړل یې اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده لکه دا چې آسمان ته د خپل تېخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بی وسی اظهار یوازي په خپل اوه کو کوي. د باران په دی اوګدې شیبه کې د دروازې درزا هم بند شو، خو باران هم ټول کائنات په خپل بی وسو اوه کو تر کړیو. د ځمکې زړه هم د اسمان د دی بی دریغه ژړال لاسه خوړین شو. اسما هم پلم دو جامو کې د خړو ورېځو لاندې د یو نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د ورېځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ، خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورایه ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه راماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونه روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولی و. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی و او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې راننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده. د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال اخلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه دی چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوپ ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده. او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاءالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مؤلف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی وو او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګاڼه شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیز رڼا د لمر خپره سوا، گهیز رڼا د لمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوه، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی. زرغون له اوښو مې سادین دی، په نول نولېږم چې ناخون راغی. نه به بیا یم، نه به بیا راسي، نه به تیاره شپه زما رڼا سي. نه به بیا یم، نه به بیا راسي، نه به تیاره شپه زما رڼا سي. نه به شاهۍ راته پخلا سي، بیلېږي پیرې اوس ته یون راغی. د څښتن پار دی چې هیر مې نه کړې، اغلی مخ چې په یا نه کړې. اوربل دې پریښوی واته کړې، پر ما د بل اور کړاوند راغی، پر ما د بل اور کړاوند راغی.
شعر د پیغام او مفکورې تر څنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سره میدان کې خپلې شیرینې ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوب ته دا لیک لیکلې. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوب ته دا لیک لیکلې. زما خوږی محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي. ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. زما خوږی محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي. ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. نه دی احوال راځي، نه دی خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دی سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دی سندرې اورم. مخکې به ژر ژر راتلم، خدا ځل وځنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا ځل وځنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو او جنگ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی. ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه. زما خوږی محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی. ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه. او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی. نو چې کله درغلم، نو چې کله درغلم، د قرضدارو هر پیغور به خلاص کړو، د ګلالۍ توړۍ ټول پور به خلاص کړو. رښتیا به څنګه ده، رښتیا ابی څنګه دا؟ زما سلام پر وایا، وای چې زر رازما او بیخی روغ جوړ یم. کوچنی حلق څنګه دی، کوچنی حلق څنګه دی؟ په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ. ګوره سختی مه کوه، زموږ خو یو زوی دی، خوږې ډیر پام پې کوه. او دادا ته وایه چې جومات ته وي. غوټۍ خورکۍ څنګه ده، غوټۍ خورکۍ څنګه ده؟ زما له خوا یې ښکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې تیار. ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس، د پلار لونګۍ او د ابۍ نوی څادر تاو کړی. دا به در ورسیږي او بیا چې زه درتلم. عسکر قلم په خوله کې ونیولو، عسکر قلم په خوله کې ونیولو. ګوندې الفاظ ترې هیر شول. لای قلم کاغذ ته نه وړی چې له کوچنۍ پوستې یوه تکه شنه لوخړه د شنه اسمان په لوري پورته شوله او د ډزونو ورک شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې سو شهیدان الفاظو
ستا میڑا نتا سلام دے پہر جڑا
ساتھوں کے دے دے خواہ